قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي استازي د دوهې فورم په څنډه کې په افغانستان، سوریه او افریقا کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره پر رواني مبارزه خبرې کړې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې فیصل بن عبدالله ال حنزاب دا خبرې د همدغو هیوادونو له استازو سره په دوحه کې په جلا جلا کتنو کې کړې دي. خبر پاڼه کې د داعش د اوسني ګواښ او دا چې له دغې ډلې سره مبارزه څه ډول روانه ده معلومات نه دي ورکړل شوي. فرانسوي څیړونکو او چارواکو د تیر نومبر میاشتې په 14 وویل داعش اوس مهال په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې فعالیت لري چې پخوا ته په کتو یې وړتیا کمزورې شوې. دوی دا څرګندونې د پاریس د خونړي برید په 10 کلیزه کې کړي، هغه برید چې د داعش څو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو 130 تنه پکې ووژل. د جرمني په فرانکفورت ښار کې لسګونه افغان فعالانو او ځوانانو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ملي ډیالوګ یو جدي اړتیا وبلله. د افغان ښځو د کار، زده کړو او ټولنیز ګډون له حق څخه دفاع د دوی د بحثونو د سر موضوع وه. د ملي مرکې تر عنوان لاندې دغه غونډه د ډسمبر په 6 جوړه شوې وه، خو خبر پاڼه یې پرون ماښام ازادي راډیو ته ورسېده. د دوی د خبر پاڼې له مخې تر هغو چې د افغانانو بیلابیل نظرونه او غږونه وانه اورېدل شي، افغانستان ثبات او ښې راتلونکي ته نشي رسېدلی. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم، کار او سفر په ګډون بیلابیل بندیزونه لګولي چې وخت ناوخت یې نړیوال بنسټونه او افغان فعالان په اړه اندېښنې څرګندوي. ټاکل شوې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن دوشنبه لندن ته ولاړ شي او هلته د بریتانیا په ګډون له خپلو اروپایي متحدانو، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره وګوري. دغه بحثونه به له روسیې سره د سولې پر پلان او دغه راز اوکراین سره د پوځي مرستو پر دوام متمرکز وي. د لندن بحثونه د امریکا په فلوریدا کې د اوکراینی او امریکایي چارواکو تر 3 ورځنیو خبرو وروسته پلان شوي دي. که څه هم د دواړو لوري دا خبرې مثبتې بللې، خو د پام وړ کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي خپله وروستۍ هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ودروي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه یې د سوریې د جنوب په حایل زون کې پاتې شي. نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره یوه غونډه کې ویلي هیله من دی چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسیږي، خو په وینا یې بیا به هم هلته خپل ځواکونه ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سوریې لنډمهالې ولسمشر احمد الشرع اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکېچ په غځولو تورن کړ. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د الشرع اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامداره هوایي بریدونو او بمباریو ته وه. اسرائیل تیر کال د بشار الاسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریه ترمنځ حایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واستول. اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو هغه کارکوونکي چې په کور کې نیول شوي وایي د دوی پر کار د بندیز له کبله ګڼ شمېر پروژې درېدلې. د طالبانو حکومت د دوی پر څو مهمو چارواکو د استرالیا بندیزونه غیر عادلانه بللي، خو د ښځو فعالان بیا د دې بندیزونو ننګ کوي.
این فشار های سیاسی می
تواند سیاسی فشار کولی شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منتوی کړي او د نړیوالو پام یې ور بیا د افغان په وضعیت را واړوي.
تورخم کې مو د بندو لاریو د چلوونکو ستونزو ته هم کتنه کړي. پاکستان نه د افغان کډوالو د اخراج ته په هم ګړندۍ روانه ده. افغان کوچان وایي چې دوی هم متاثر شوي.
دوره مالداري ګانې په نیم نیم ریټو باندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره ورکړه، او اوس فاته مشندریانی دی کورونه زی مشندریانی پاتې.
نور راپورنه هم شته، هله د خبری مجلې تر پای را سره پاتش.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته له ننوتو منع کړي. همدغه په کور کې نیول شوې ښځینه کارکوونکي بیا وایي چې د دوی پر کار له بندیز وروسته د اړمنو ښځینه افغانانو ملاتړ کمزوری شوی او له دوی سره د ملاتړ ګڼ شمېر پروژې ټکنۍ او یا هم درېدلې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شویو کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې ښځینه کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه ښځینه کارکوونکو ته سخته اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغېزمن او باوري خدمات هم چمتو کولی سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څانګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې ښځینه ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. زموږ هم یو غټ فنډ چې موږ د راخیستو تیر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د ښځینه سټاف هم کمیږي، بیا نشي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدماتو وړاندې کول به همره له خطر سره مخ شي. یو ان وومن ویلي چې د افغان ښځینه کارکوونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما دروان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د خزینه کارکونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په لسمه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مکرر ډول دا اقدامات د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
همدا د ښځو د حقونو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دا، ځکه چې د استرالیایي چارواکو په وینا دغو لوړپوړو طالب چارواکو پر ښځو بندیزونو کې پراخ رول لوبولی دی. یو شمیر ښځینه فعالان بیا د استرالیا د حکومت دا ګام ستایي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړې چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په غبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپله د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کړي او په خبرې هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پوهیږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نوموړي ادعا کړې چې دغه ډول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونی وای دای دعوی په افغانستان کې د ښځو د اوسنی وضعیت ریښتینی هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لز دکړو محرومي یوې انجلۍ د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اصلا هیڅ افغانستان کې اصلا خزینه سات ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا معنی لري چې دوی غواړي پنجونه او ښځو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلا څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونو له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو په ورته نیټه په خپل ایکسپاڼه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د زبی الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پرېکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږم خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخه مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو را سره پات شي. وړاندې مو په خبري مجله کې په تور خام کې د لاریو ډرایوران پوښتلی چې څه وضعیت ګالي خو اوس ورزه دي ته چې کابل خاریان وای د جمی پراته اکثره ناروغي ډیره شوی، په داسې حال کې چې دوی له شدیدو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي. په دې راپور کې د دوی ستونزو ته کتنه شوی.
سمای ناروغي او بيوسلي یو شمېر کابل خاریان وای د زمي پراته اکثره ناروغي ډیره شوی، داسې مخال چې
ډیری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلې دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یکشنبه د ډسمبر په اومه یې ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان شوي دي. کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي، تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیم اغیزه کړې. د درملو برابرول، ډاکټر ته تلل، اوان یو عادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا کابل ښاریان داسې مهال د زمې له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په درېیمه هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د محکمې بعد ونوزي یو وزي مسکوت خو استفاده وکړي که موټر کې وشي شي پورته کې او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ باندې کې لار د حالې همدغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایروسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان نه ګرم وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ږیري او دا د یخ نه ځان نه وساتي او په زمن کې ګرم ګرم مایعات وچي لکه سوپ شو مثلا، شیدې شو، چای شو، رسنور شیان شو، احتیاط وکړي او دوی ځان نه وقایه کړي، ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز شوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د ښو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د ډسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
وسم برزو په تورخم کې د دریدلو لاریو د موټر چلوونکو یا د ډریورانو ستونزو ته د اکتوبر له 12 راهیسې د غلار بند شوې ده او شاوخوا ته سلګونه لاری ولاړې دي. دا چې موټر چلوونکي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته وویل چې خوا او شا دوه میاشتې پوره شوې چې خپل ګاډی د خیبر درې په لار په یو لوی کتار کې ودرولی او له کړاوه ډکې شپې سبا کوي.
مونږ خو وروره غالباً دغه ده دوه میاشتې برابرې سوې چې بې سرنوشته ولاړې وو، خرچې هم خلاصې کړې دي، یخ را باندې راغی ډېر شدید، یخ سره مخ یو، د کورونو نه ناخبره یو، د اولادونو نه ناخبره یو، د مړو ژوندي نه ناخبره یو، د کور خرچې، د کور مشکلات، ناروغتیاوي مریسیوی دا ټول چې دا غلط په زړه تیرو او خدای ته صبر کو او د دې کې د ډریورانو هیڅ ګناه نشته چې په انده خبره هر وخت نیمه په مخ باندې ګټونه تړل سی وي. نو دغه ګیټونه برای مهرباني دغه ډریوران ته خوشی کوي او دغه سی او سپارښتنه ورته وکړي چې وروره نور مه راځي او نورم په کار نه یاسې به ډریوران هم بدې راځي مې پرېږدئ نوره خبره هیڅ خلاصه کړي او که نه بدې هم نه راځي او خوشحاله سی تې راځي سی تې ډریوران تاسو ته ګټه درړی نو باید چې دا دروازې د دوی په مخه ونه تړل سي.
یو بل ډرایور زبیر خان وویل چې هر کال په دې موسم کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي.
اوپو تکلیف ته ډوډۍ تکلیف ته اندلته ودرېدلې او ټیرونه پنچر شو زیاته بل چیز موږ سیزن راشي د پروټوغا دا گیټ باندې دې طرف نه کینو او کچالو چې ښه صحیح زی راځي چې موږ به ټماټر او انګورو دې سیزن چې راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات.
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان د تازه میوو په سیزن کې ارادتن دا لارې نه تړي. د پاکستان او افغان طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلی او سوداګر وایي چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل دل بلکې دواړو خواو حکومتونو ته هم د محصول په مد کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیري پړاو یې د نومبر په 10مه نیټه بې نتیجې پای ته رسېدلی و او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل پردی د خیبر انتظامی چارواکو ته امر کړی چې پیښور نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوختو په وخت مشکل سره مخ نشي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر 10مه نیټې نه به ورته هر ورځ خوراک او طبي اسانتیاوي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په خوست کې د ځایي اوسیدونکو له یوې غوښتنې خبر شي. خوست ورزو پاکستان ته هلته افغان کوچان وایي چې د نورو افغان کډوالو په څیر دوی هم د اخراج له پروسې زیانمن شوي او وایي چې مالداري له منځه تللې په ډېره ارزانه بیه خرڅه کړې او وایي چې اوس یې ماشینري هم هلته بنده ده. د همدې ستونزو په اړه مې د کوچانو د یو استازي روزي خان کوچي نظر پوښتلی دی.
د پاکستان پولیس د کوچیانو اکثره خیمو کېږدا کې ځوان کې دا ورته راځي پولیس ورته راځي هغه ته درې ورځې پنځه ورځې ټیمونه ورکوي هغه ته وایي چې دوه درې ورځې پنځه ورځو کې له دې جنه ولاړ سي وطن ته او دا جنه پرېږدي که بیا څوک ولاړ نه سي بیا د هغو د کوم ځای کې چې پراته دي د هغو مالکان سره راولي د پنجابیان چې کوم دي د دې مځکو مالکان راولي پسې بس هغه په زور د جنه سړي او اکثره د کوچیانو خو مالداري اسې خراب سولې او دوره مالداري ګانې په نیم نیم ریټو باندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره ورکړه او اوس پاتې ماشینریانی دي چې ټول کوچیان تقریبا موږ چې حساب کړی دی یو نیم سل نه زیات بوکلینونه ماشینان لري اوس هغه چې دی هغه ته سخت پریشانه دي چې دا خلک ځي مثال کورونه ځي ماشینریانې پاتې کیږي. د موږ د ټولو ماجرینو وزارت نه او بیا د خصوصي د کوچیانو ریاست رئیس صاحب نه دا غوښتنه ده چې کوچیان پاکستان کې ډیر په بد حال کې دي ډیر په مشکل سره مخ دي او ځینې داسې خلک هم شته چې ما په خپلو لیدلي دي چې هغه ماشینډریانې په تاڼو کې ولاړې دي کسانې ډیپورټ کړي دي او ډامپرې په تاڼو کې ولاړې دي مشندرانی په تاڼو کې ولاړې دي خلکو ترې سارې کړې دي او دوی کسان نیولې افغانستان ته لېږلې دي او اوس له خوا یې لګولې دي هغه لارې باندې د راتللای نسی نو داسې ډېر ستونزو سره مخ دي او داسې ورته نورې پیښې هم کېدلای سي. نو دینه د موږ د ماجرینو وزیر نه او د کوچیانو رئیس نه موږ دا غوښتنه ده چې ډېر په مهرباني سره د دا کوچیان د افغانان د
دروباسي خپل وطن در دروباسي په و طریقه لارې د خلاصي کی اتیبه هر سره خپل کار کوي. بل کوچان سي دي کله د پاکستان تر پنجاب سیموش کې اټک سیمو نټول څو کاری پور ته لاړ څو صبح سره خاطه ولاړ دلته مالداري او لواجه امغه مالداري مې بس پنیم نیم روټو خرڅ کړ مالداریان یې اسه خراب یې سولې ټول سره ډیر سوزو سره مخ سول او زمې وسره روان ده. نو په دې زمې کې په دې یخ حالات کې هم دوی دا غوښتنه کوي سره لا دې لک ټیم ورکړي سی که ټیم نه وي نو افغانستان دې افغانستان امارات دې دا غم وکړي د کوچیانو غم دې وکړي هلته د کوچیانو ریاست لري وزیران دي هغه دې دا غم وکړي د کوچیانو لارې دې ورته خلاصې کړي چې دوی د خپل سامانونه او د خپل مشندرۍ و زیاته ستونزه د مشندرۍ ده چې دا بوکلینونه دي دا تقریبا یو سلو شل تر یو نیم سلو پر حساب سوي دي په دیارې پورو په دې ټکسلې علاقه کې. نو دغه پاکستان حکومت وز دا کورونه چې دا خلک ولاړ چې دا مشندرۍ چاته پرېږدي هلته پورې پرېږدي نه بارډر باندې ده.
روزی خان کوچای و چې د کوچانو په استاز په استازیتوب له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. وسم راځو د خبري مجلې د پای راپورت هغه د خوست ولایت د تریزی او ولشر ولسوالۍ اړوند قدم او اوسیدونکو په یاد سیمه کې د سیلاب پر سر د اساسي پل د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه اوسیدونکو وایي چې سیلاب د دوی لارې له مرکز او نورو شاوخوا کلیو سره تړي. نجیب الله خیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت د تریزی او علیشیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم او سیمې له منځه تیریږي او کله چې بارانی او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي بلکې د اړتیا پر مهال د خپلې سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولی. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او په سیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې ار پورې دي او دغه سي ډیر کومونه دي صداک لندر قدم تراغه ځکه خېلې پر ارنو خېلې په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیری ار پیری مطلب کلینیک او پیری دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې وي دغه د پکتیا او د پکتیکا او بو ټیله په موږ په دغه طرف نیرتي او داسې په کول کې داسې واخې دوه درې میاشتې دغه تی به یې موږ سره باندو ټول ټماټه ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم او د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان وویل
خزانر په داتې نه چې کومه دوه پیریکي ګر پیریکي مو توې ویته یو نور خلک سلابونه ویته یې شپږ میاشتې اندازا د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي هغه بل لیار نیسو په کاشانه ډېر لارې دواغه په غوړې لیار دو. نو مهرباني دا وکړي حکومت نو دا خوښته چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کړي مونږه د افغانستان او غړیو خاک لرو چې موږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال طایف شاه برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو یعنې د مړی امکانات هم نه وي چې په دې باندې راشي او د دې تر څنګ موږ په خوست کې په فوایده میر ریاست باندې او د دې تر څنګ په قبایل ریاست باندې غا کوو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونیسي د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وو کومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوست ځای چارواکو ول د قدم په ګډون د خوست په ټولو اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامو مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوایی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمه اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایت دې درې احمد استونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورید ناشته کړې دي او د مرکز سره د استونزه شریکه کړې ده. ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه استونزه د حل په مخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دی وی تریزی اول شهر د لیورن کرخې پوګدو پرته د خوست ولایت ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی هارون خیل تروبوال علي شیر لندر سودک کوچی او نور لوی وړ قومونه او خلنه پکې وسیږي. د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو، لارو، پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لونو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي ملما السلام علیکم. د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر ملما دی چې په خوس کې د تباوت په محل ور سره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي تر څو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغي او د درملنې په برخه کې په خوس کې موجوده و هغه ډکه کړي. د سترګو د درملنې په برخه کې د خپل تجربه په زیاتېدو سره د غراز په کابل کې د سترګو د درملنې یو روغتون هم پرانستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټول ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور به په خپل له ډاکټر صاحب نه واورو. ډاکټر صاحب مننه چې نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه یاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان ورو پیژنې، چیرې پیدا شوی یاست، لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خوشحال، تخلص مې امان، د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ په سیمه کې مې دنیا ته سترګې راړېدلې دي. لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت ښاري څانګې مکتب کې سرته رسولې دي، او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسولې دي. بیا بېرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده، خو دا مختلف پړاوونه و چې زموږ پلار وظیفه درلوده. تبدیلیدو را تبدیلیدو به بیا به کله به خوست و کله به کابل. نو لیسې دورې مې په خوست کې پای ته رسولې ده. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون ټیک پوهنځي کې، یا اوسني کابل ټیک پوهنتون په هغې کې مې خپلې زده کړې سرته ورسولې دي، ام ډي په کچه. او بیا په کال 2015 کې تخصصي زده کړو دپاره د اوکراین کیف ښار ته لاړم، بوګاموز یونیورسټي چې یو طبي یونیورسټي ده، هغلته مې خپلې تخصصي زده کړې په د سترګو په بخش کې سرته ورسولې. بیا د هغې نه وروسته مې فوقي تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او اوس فلحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم، د امان د سترګو روغتون. په هغې کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، دغه علاقه له تب سره تاسو سره کله پیدا شوله؟ معمولا خو په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډېرې هیلې لري، وایي چې کله غټ شم غواړم چې داشم داشم. معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینري ډېره عام وه، د ډېرو همدغه هیله وه چې انجینر شم یا ډاکټر شم. تاسو سره دغه د طب علاقه له کوم وخته پیدا شو؟
نوري صاحب، یو خدا چې زمونږ قبلګا چې خپل ډاکټر و، ډاکټر امان الله نوم و، هغه ډېر مشهور ډاکټر و د خوست په ولایت کې. بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامي ډاکټر و. نو هغې ته په لیدو به مونږ به دا تشویق کېدو، زه به خپله شخصا تشویق کېدم چې کاشکې زه هم یو وخت داسې راشي چې ډاکټر شمه. بس همدا د پلار کتل و، نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروف وي، اولادونه یې خامخا هماغه طرف ته تمایل پیدا کوي. نو ډېر شوق زما د هماغه وخت نه د طبابت سره پیدا شوی.
داسې خو به نه و چې پلار مو تاسو ترغیبولی، تشویق کولی چې باید تاسو هم ډاکټر شئ؟ ځکه چې اکثرا کله چې خپل یو څوک انجینیر وي یا ډاکټر وي، معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې هماغه مسلک ته کش کوي.
ولې لږ لږ امکان لري دغه شیان په کې شریکي؟ ولې ما خپله هم دغه علاقه درلودله چې کله به ما پلار مې لیده چې مریضان ګوري او ځي شفاخانې ته ځي، نو ما ته به دغه یو احساس پیدا کېده چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم. نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شي لپاره.
پلار ته مو کله خپله دغه علاقه اظهار کړله؟ ورته مو کله وویل چې غواړی تاسو هم ډاکټر شئ او هغه څه وخت و؟
ولې نه، ما زه چې کله دولسم ټولګي نه فارغېدم ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم، زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم. بیا مې پلار هم ډېر خوشحاله شو، بیا وویل چې دا خو ډېره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوې، نو د پلار تشویق هم را سره و. داسې نه وه چې یوازې زه دې شي ته خوشحاله وم، پلار مې هم په دې باندې خوشحاله و چې زما دا مسلک ته تعقیبوې، دا خو ډېره ښه خبره ده.
د کوم شي وعده یې درسره وکړه که تر لاړ شي طب ته کامیاب شي دا شی در ته اخلمه یا که څنګه؟
هغه وخت خو نوري صاحب نو مونږ غټ غټ خلک وو، د دولسم ټولګي نه فارغ وو، نو دا علاقه خپله داسې یو شی و، دا تشویق خپله یو داسې یو شی و چې پلار زه تشویق کړمه، لکه ما ته یو هغه پیدا شو که نه چې پلار مې هم په دې باندې خوشحاله دی، دا زما دپاره غټ شی و.
ډېر ښه. تاسو ویلې چې کله مو طب ولوست بیا ولاړلې د تخصص لپاره اوکراین ته، بیا له فوق تخصص هم هند ته ولاړې. کله چې د کابل پوهنتون نه فارغ شولې کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په د سترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل؟
زه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوم په کال 1999 کې، تقریبا 2000 کال. په دې وخت کې زه د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوم. بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډي ډاکټر په شکل، یعنی معالج ډاکټر په شکل، د خپل پلار سره کار وکړو. پلار مې د داخلي ډاکټر و، هغې سره مې کار وکړو، خپل کوم مشکلات مې شو هغې سره به مې حل کول. وروسته د هغې نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاص علاقه پیدا شوه. بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم. بیا مو هغه وختونه ډېر داسې وختونه وو چې ډېر کوشش مو وکړو چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم، یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم. خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت هغه راغلي وو افغانستان ته، ما ته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم، تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ. مسامره واسه درې کاله څلور کاله بعد د فاکولټي د فراغت نه په کال 2015 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص لپاره، او تخصص مې بیا په اوکراین کې خلاص کړ.
بله، تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بلاخره دغه علاقه مو دې سره پیدا شوه چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ. علت څه و؟ آیا د سترګو ناروغي هلته په خلکو کې ډېره زیاته وه چې تاسو ته درتلل درملنې لپاره؟
بله، یو عمده علت همدا و چې اصلا په خوست کې هیڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود، موجود نه و، او ډېر ناروغان به داسې راتلل چې د ډېر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې. نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم، داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګېږي. د داخلي ډاکټران خو وو، ډېر ډاکټران وو، خو د سترګو ډاکټران اصلا په خوست کې موجود نه و، وجود یې نه درلود. همدغه وجه وه چې زه تشویق شوم دې ته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم.
ډېر ښه. مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی؟ تاسو باتمن واده کړی، ماشومان لري؟
بله، واده می کړی دی، ماشومان لرم.
څو ماشومان دي؟
نو د خدای فضل دی، بس څلور می لورګان دي او څلور می زامن دي.
ماشاءالله، ډېر ښه. اتمن دوی به هم درس به وایي که څنګه؟
دوی یو لور می ډاکټره ده، طبي خلاص کړی دی، خو اوس فلحاله متاسفانه د وطن شرایط داسې دي چې هلته نو امکانات لږ کم دي. اوس لګیا ده امتحانونه ورکوي د تخصص لپاره، نو که وشي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هېواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص لپاره. نور زامن مې دوه زامن، یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس اډمنستریشن کې، یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته، او بل زوی مې په انجینري کې دی. نور زمان اولا می وارد هغه مکتبونو کې دی، لسم یو لسم او نه هم دا اتم سنفونو کې درسونه وایي.
ډېر ښه. تاسو تشویق چې ټولو زده کړو ته مخه کړې او هغه هم لوړو زده کړو ته، او که دوی په خپل غوښتل؟
دوی خپل خپل هم غوښتل ولې په دې فامیل کې چې یو څوک داسې یو څوک ولري لکه مثلا پلار تعلیم یافته وي یا مور تعلیم یافته وي نو په هغې صورت کې ماشومان یې په خپله تشویق کېږي او دا هم تشویق کوي. دا ټول شاعر زه فکر کوم په کې رول لري، هم د دوی غوښتنې او تشویقونه، هم زموږ تشویقونه، دا ټول تشویقونه وو چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې ده.
ډیر اعلی. که راشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیایي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ کومې ناروغۍ ډېرې عام دي د سترګو په خلکو کې؟
په عمومي شکل سره نوري صاحب کټارک ډېر عام دی په خلکو کې. کټارک یعنی د سترګو پردې، چې هغه مطلق داسې یو مرض دی چې که چېرته تداوي ونه شي د ړوندوالي سبب کېږي. نور خو په مختلف شکلونو سره لکه مثلا دا سپرینګ کټر دا نزلې بهر چې ورته وایي دا ډېر عام دی په هغه کې، ځکه هلته د موسمونه داسې جوړ شوي دي د افغانستان چې سپرینګ کټر پکې زیات لیدل کېږي. نور ډېر مرضونه مثلا ګلوکوما ډېره ده، معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کټرک لري یا د سترګو سوروالی تکلیف دا سپرینګ کټر لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي، د سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي، چون هوا داسې چندان جوړ نه ده، هوا همیشه ککړه وي، په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک، یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغۍ باندې اخته دي؟ دغه تاسو د کترک ویلې یا ځینو نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه؟
معمولا کټارک مریضان ټول مسن خلک وي، د سنونه لوړ وي، دغه مریضان معمولا ډېر کټارک پیدا کوي، او یو دلیل د کټارک هم همدغه سن دی. اگر چې ډېر دلایل لري خو یو عمده دلیل یې سن دی، چې د سن په وجه باندې کټارک پیدا کیږي. زیات مریضان مسن وي.
اساسي علت څه دی؟ اتمن دی هوا ککړتیا به هم ډیر رول لري پکې.
ما مخکې ونا د هوا ککړتیا رول لري، خو مثلا سترګې میکروبي کولای شي، سترګې ته سوروالی ورکولای شي، دا خاص رول پکې نه لري. عوامل ډیر زیات دي، خو یو عامل د کټارک چې دی هغه سن دی. د عمر په زیاتوالي سره خپل د سترګو د لینس چې دی د خپل شفافیت له لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تېرېدو سره کوم شی چې ویني ورو ورو د لاسه ورکوي، دې ورو ورو راکمیږي. نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کټارکتونه وي. اگر چې ډېر کټارکتونه شته چې د نوزادانو سره هم یو ماشوم د کټارک سره یو ځای پیدا کېږي، داسې کټارکتونه هم شته، خو تعداد دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کټارکتونه شته، ضربه یې خوړلې وي، په یو شي باندې لګېدلې وي، داسې کټارکتونه شته. د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کټارکتونه منځ ته راځي، خو معمولا زیاتره کټارکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کټارکتونه علاج کېدای شي؟ یعنی تاسو د پرده لرې کوئ بیا؟
ولې نه، سل فیصده د دې علاج کېږي. مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بیخي مریض خپل دید سل فیصده د لاسه ورکړی وي، سل فیصده علاج کېږي. د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره. اوس خو بیخي مدرنې طریقې باندې موږ دا کارونه کوو چې هغې ته فیکو ایمورسفیکیشن سرجري وایي، د خاص شوا یا د الټرا وایلیټ شوا په واسطه باندې یا لیزري شوا په واسطه باندې دا د سترګې کټارک ایسته کېږي، بیا لینز ورته اچول کېږي، بیرته دید پیدا کېږي.
په افغانستان کې خو په دوبي کې لمر ډېر تیز وي، دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډېر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک عینکې په سترګو کوي. آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولې نه، د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د الټرا وایلیټ په نوم سره یادېږي. دغه شعاع معمولا که سړی ډېر ورسره معروض وي، ډېر ورسره په تماس کې، همیشه دپاره د کټارک سبب هم کېدای شي، د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کېدای شي، حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کېدای شي، د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کېدای شي. ولې نه؟
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغۍ کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه؟
ولې نه، ډېر رول لري. که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه، د مکولا برخه، حتی په کټارک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري، سمه تغذیه ونه لري، هغه خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا، د مکولا مشکلات پیدا کیږي، حتی د کټارک مشکلات مخکې وي. نو تغذیه ډیر رول لري.
بل تاسو خو د دغه ناروغیو یادونه وکړلې یوه درملنه ده، بل په خپله خلک څه کولی شي، څه ډول په ساده اقداماتو سره کولی شي چې د ځینو ناروغیو مخه ونیسي؟ او بل آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي، د سترګو چک کوي؟
ولا متاسفانه به وایم نوري صاحب چې په افغانستان کې یو خو دا د خلکو ناپوهي ده، خلک په دې باندې آگاهی نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري. نو خلک نه پوهېږي تر څو چې خلک سم لیدي کم شوی نه وي یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي، دغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي. دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوي تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دې نه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته، ډېر امکان شته. مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي، ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي، تشخیص شو هغه د تداوی لاندې نیول کېږي، بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی.
ساده ژبه ووایه ګلوکوما څه شی ده؟
وبخښئ، ګلوکوما د سترګو فشار پکې لوړېږي، د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا پکې تخریب کېږي، بالاخره د سترګو دید له منځه وړي. چې دا دید له منځه تلل چې دي دا دایمي له منځه ځي، یعنی بیا بېرته نه راګرځي. دا داسې یو شی ده. زمونږ خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح.
یعنی دا په خلکو کې ډېره زیاته ده؟
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده. یعنی د کاتاراک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده.
بله، تاسو ویل چې خپله مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستی، کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپله مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو؟ او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و، که څنګه؟
بله نوري صاحب، نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو، خوشحال خان کې، خوشحال خان مینا پنځمه ناحیه کې د سیلو سره مخامخ. دلته مې یو کلینیک اول هم په کرا نیولی و، بالاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپله یو تعمیر جوړ کړو، ځای مو واخیستو، پکې بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په هماغه نوم باندې عمل ته چلیږي.
یوازې تاسو وایي که څوک درسره نور هم په دې کې شریک دي، د کورنۍ مثلا تاسو خپل پلار وویل ډاکټر او پانګونه مو څومره پرې وکړله؟
نه، یوازې زه نه وم، مونږ خو څلور ورونه ټول په همدې کې سره شریک ل، تقریبا لکه یو فامیلي هغه دی، دا شفاخانه هم جوړه کړې ده. پلار خو اوس په حقه رسېدلی دی، هغه خو نشته. د جوړولو یوه عمده وجه همدا هغه وه چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو ماډرنایزیشن طرف ته بوزو، یعنی هغه ته شفاخانې لکه مثلا په افغانستان کې مخکینۍ شفاخانه د دولتي شفاخانه وه، د نور شفاخانې په نوم، ولې ډېر ابتدایي خدمات یې وړاندې کول، یعنی هغه خدمات چې باید په نور مخصوصا خاصتا زمونږ په همسایا هېوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي. مونږ غوښتل، مونږ ارزو دغه وه، خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حداقل د خپلو همسایګانو کسل فیصده د هغوی په شکل نه وي، هم حداقل یو 50-50% باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو. نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو، سرمایه‌ګذاري هم پکې وکړه، او منظم ښایسته ماشینان هم په هغه وخت کې راوړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو. مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې، په خپله شفاخانه کې. تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده، په 15-20 ځمکه کې جوړه کړې ده. په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي. تقریبا زه درته وایم، اوس زمونږ په شفاخانه کې 14 نفره یا 18 نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي.
تاسو ویلې نوي وسایل او ټکنالوژي مو راوړې ده، د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سرته رسوي؟
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سرته رسوو، مثلا د کاتاراکت عملیات په مدرن شکل سره، یعنی د فیکو په واسطه، د ګلوکوما عملیاتونه، د سترګې د شبکې عملیاتونه، د اگزایمر لیزر چې ورته وایي، د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي غواړي چې عینکې په سترګو نه وي، عینکې لرې کړي، نزدیک بین لرې دید خراب وي. نور کوم مشکل ونه لري. دغه عملیاتونه نور داسې مثلا اکسترا کولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي، مثلا سترګې کوګوالی او دا لیډ عملیاتونه، دا خو ډېر عادي دي. مونږ ډېر ماډرن ماډرن عملیاتونه سر ترسو. که په مجموع کې زه ووایم نوري صاحب، مونږ تقریبا تر 50% پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نه شي. کېشي او لس 15% داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نه شو کولی، یا یې متخصصین نه لرو. وسایل خو یې په هر صورت پیدا کېدای شي، خو متخصصین د هر وسیلې دپاره، د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر په کار وي. نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی وي چې لږ یو 15% مریضان مونږ نه شو کور کولی. نو تقریبا د همسایاو په رابطه یا د همسایاو په حساب تقریبا مونږ 50% مرضونه یا 50% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري مونږ ټول په دې شپخانه کې راکور کړي دي.
معمولا له افغانستان اکثرا خلک د درملنې لپاره د چاچو وس ورسیږي هند ته ځي، یا ځینې نورو هیوادونو ته چاچو وس نه رسیږي. دا څنګه لوري پاکستان ته به ډېر زیات تلل، خو اوس که هم لارې بندې شوي دي. په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی، تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده، او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر تر سوی، یعنی هغه د خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی، دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېرې پیسې مصرفوي. اما ډېر ځلې موږ اورېدلي دي راپورونه مو درلودل چې سمه درملنه نه ده شوې په بهر کې.
او لکه څنګه ما مخکې عرض وکړو کنه، ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرضونه مونږ په دې خپل کلینیک کې کور کړی دي، رانغښتیم دي، یعنی نم دي پرېږدي چې نور هیوادونو ته سفر وکړي. دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی، ولې مونږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کېږي، تاسو لاړ شئ. او مونږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابی روان یو، او زمونږ مریضان ورځ تر بلې بېخي ډېرېږي. په مونږ باندې د خلکو باور اوس بېخي زیات دی. که تاسو پوښتنه وکړئ، امان د سترګو روغتون یعنی په کابل کې څه چاته په افغانستان کې خلک پېژني، نوم لري. د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زمونږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي. یعنی په مونږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی، ځکه زمونږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي، خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو. او 50% مریضان مونږ کنټرول کړی دي، مونږ نه بهر تضرورت نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې. نو هغه بیا ځینې خلک چې ځي هغه نو د دوی خپل روي ده، شوق وي چې ځي، یا خارج ته ځي، یا هند ته ځي، یا ایران ته ځي، پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي، ولې مونږ چې چاته ځواب نه ورکوو چې تاسو لاړ شئ. غیر دی او څو مرضونو یا لس فیصده 15% مرضونه چې یا مونږ متخصصین نه لرو، یا مثلا یا وسایل نه لرو، که دغه زمونږ نه لاړ شي نور ټول مریضان مونږ کور کړي دي.
ډېر ښه. تاسو ویل چې خلک ډېر درځي، د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی. تاسو له خوست نه پیل کړی وه، نو کله چې خلک لرې ولایتونو نه راځي کابل ته، خپله همداسې فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تېره بیا خوست کې؟
ولې نه، هو دا زمونږ په لرلید کې همدغه یو شی دا هم دی چې مونږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو. خو متاسفانه مشکلات زیات وی، پرسونل نه پیدا کېدل، فنی پرسونل مشکلات لږ زیات وی، او داسې ځینې مشکلاتونه، اقتصادي مشکلات، دا شیان هم کله کله د دې مخه نیسي. کنه موږ دا پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم، خصوصا په هغه ولایاتو کې چې هلته د سترګو ډاکتران یا کم دي او یا هیڅ نشته. اوس خو په خوست کې فضل د خدای دی، د سترګو ډاکتران شته، یو 4-5 نفره ډاکتران دي. نو مونږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکتران کم وي. نو ولې نه دا پلان مونږ لرو.
ډېر ښه. ډاکټر صاحب امان، په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي. په تیره بیا د ماشومانو په ډېر کوچنیوالي کې کېدای شي چې د سترګو د ډېرو ناروغیو مخه ونیسي. میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه هم ده، خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه د مشرانو نه تقاضا او خواهش دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حداقل درې میاشتې بعد، شپږ میاشتې بعد، یو کال بعد، حداقل یو کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي. ځکه که په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټوله دوي سر ته رسېږي، ولې که یو وارې هغه عمر د اوو کلو اتو کلو نه زیات شي، سترګې تنبلۍ خواته ځي، سترګې داسې تنبلې کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي، تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلک دې هم باید حداقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي، چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پېښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټول خلکو نه مې خواهش دا ده چې هم خپل ماشومان او هم خپله حداقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره، که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه لري، دې ته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري ده ته جوړې ښکاري، په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې هم دا ده چې د خپلو سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشال امان، ډېر زیاته مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم، دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم. تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم.
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم، قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم، دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم. تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم.
شپه بم اوهل چه سبا بدر تاو آیما خدا می هیس کلا کوای ونشو زبا هر زخم ده زخمی در در تاو خایما خویاو می هم در تا خوده ونشو چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاتے شوا ویلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین